سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو مخکې کله ساده رادیو نه اوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور وشت ساعت دوام لري. دا سار لښبګو دا مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نه سي وش پنځه وش مترو د مخام لښبګو دا سار تر شپګو په منځني صفا دولس شپګ لري. د خبرونه په خبرونو پیلو پاکستانی رسنیو نن راپور کړی چې دغه هیواد له بیلابیلو خارونو د بیا اسنادو افغان کډوالو د سولې بهیر دوام لري. پاکستانی رسنیو وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه شپږ لکه او پنځه اویا زره یو سل نوي بیا اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د پاکستاني رسنیو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو طرح اعلان کړي، ډېر شمېر افغان کډوال د ویرې چې وبنیول شي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال درې سوه زره ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغې وزارت ویاند همین افغان پرون شنبې د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډې کې وویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال درې سوه زره ټنه مالګې ته اړتیا لري، او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب پانتخوی، قرمقل او دولت آباد لوسالیو کې د مالګې د دریو قانونو قرارداد لیو کورنی شرکت سره په څلورش میلیونو ډالرو لاسلیک کړ او پرون دغه قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادا کړې ده چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قمندان په شمول درې ترهګر نیول شوی دي. دا د ادارې ویاند پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جلم او چکوال ښارونو کې نیول شوی دي. په بیان کې یادونه شوې ده چې له نیول شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوې. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د تروریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې دا دایش داته د شخړو ته نیولو ادعا کړې وه. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو ښوونځي پر انګړ د اسرایلو په راکټي حمله کې لږ څه لږه ولس کسان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاعي بنسټ په اعلامیه کې ویلي چې پر همامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. مخکې د وژل شوو شمېر لس تنه ښودل شوی و. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بصال ویلي و په دغه ښوونځي کې بې ځای شوي فلسطینیان نیره و. او د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه د اګست څلورمه وویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلل لورته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. پیران پورې تړلې د ډلې ادا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو دا سیمه په توغندۍ وولي، او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په خچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ وویل چې د لبنان د لوري پر جلیل پر لوري شاوخوا دیرش توغندي وشتل شوي دي. د اسرایلو د پاوز په وینا د اکثرا راکټونو مخه نیول شوې ده، او بیل دي چې چاته زیان ورسی کې په بیت الحلل کې لیدل دي. ځینې اسرایلو رسنیو لکه وایټ نیټ ویلي چې په حلل کې د اورلګیدو یو پیښه هم شوې ده. له بلې خوا لبناني رسنیو نن یک شنبه ویل چې اسرایلو د لبنان د جنوب په بلاتل ښار کې هوایي بریدونه کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. ایرانی رسنۍ وایي چې په ایران کې افغان ماشومان کار کوي، خو دا چې د دې ماشومانو شمیر څومره دی، ولې افغان ماشومان په ایران کې په کارګرۍ مصروف دي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. له دې سربېره ننګرهار ته به ورشو، د هغو کسانو حال به درسره شریک کړو چې په وروستیو سیلابونو کې دوی بې سرپناه شوي دي. دا چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې اړه به وروسته درته وایو. له دې سربېره په دې به درته هم جزئیات ولرو چې ولې افغاني مېرمنې د خوارزواکۍ سره مخ کیږي، او ماشومان هم د دوی په شان خوارزواکوي.
اقتصاد مو هم خراب دی، خاون میکار کوي خو سم ماید نلري، که مور سم خوړه و نه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي.
وړاندې په دې اړه نور جزئیات هم درته لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یو کورنۍ درې غړي سین ول.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
خو دا چې د دې کورنۍ بل غړی چېرته ده په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. د نړۍ مسایل ته هم تمکیږو، نور مطالعې به مشتملتیا هم غواړو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال هر کله کومه یو شمیر نړۍ ایرانی رسنی و لادی دلی کرمان نو خبری اژانس راپور کردی دی چه دی ایران پا کرمان که نگدی شپک سو افغان ماشومان پا کار بختی. یاد اژانس ده خبره ده دی ولایت ده اما حسین ده عمومی رئیس به حواله کرده او ویلی دی چه ده کار تدوی اندیخمن دی. خودا چه ولی پا ایران که افغان ماشومان پا کار بختی ورزو تفصیلی سنکا کردن رو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال شپږ سوه دوه کارګر ماشومان په کار بوخت دي، چاته ایرانی او پاتې پنځه سوه څلور نوي افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د عامه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحیدزاده په یو خبری کنفرانس کې ویلي څو ځله یې هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادوا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې خپله یې همکار کوي خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولیږي.
خب مشکلا مشکلا
مثلا دلته ستونزې ډېرې دي که ښوونځي وي درس وایي، خو اوس چې ښوونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بل یې داش سره کار کوي، د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډېره ده، د کور خرڅ ډېر دی، که کار ونه کړي هم نه کېږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوی 12 کلن بلی 15 کلن دی. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا وو چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د ادبا افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هېواد پرېښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې مېشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 23 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو طوفانونو له کبله چې یو شمېر کسان زیانمن شوي وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ مسؤلو ورسره د مرستو ژمنه شوې خو له هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوزنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ډېر ستونزمن دي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې شل ورځې تیریږي. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده. سرپناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوئ. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسېدونکي زمري ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسېدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بېلابېلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونه زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت ورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمه ییزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې خودل شوې ده.
تاسو مخه کلازاده رادیو نوري وړاندې په نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمرو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. په افغانستان کې په دریو کې تر دوو لږو نوو زیږیدلو ماشومانو ته چې دغه شیدې ورکول کیږي، دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د ماشومان بیا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. دغه صندوق د خبره د شنبې په ورځ د اګست په دریمه نیټه پر خپل ایکس باندې کړې ده. ورزو تفصیل حدیث پردیس ناورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیې په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشوم ماشومانو د خیر اتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایی موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال په رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اوومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نورو اړوندو بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکې سمینې چې یو اته میاشتنۍ لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وه اته میاشت کېږي چې ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې ښې وې، شیدې مې ښې وې، ماشوم پرې مړېده. اوس دا یو میاشت دوه میاشت کېږي شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نه شي کولای خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې یې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې شیدې کمې شي. ځکه که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
ښاغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته ولرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبه په ورځ پر اسرایلو غچ اخیستونکی برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. په بیروت او تهران کې د ایران له ملاتړه د دوو ډلو د جګپړ مشران له وژل کېدو وروسته پر ټوله سیمه کړکېچ سیوری غورځولی دی. تفصیل عصمت سروانه اورو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قمانداني یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رئیس سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانې د راپور له مخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکو رونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسا له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لږ تر لږه یویش کوچنیو او لویو لویدیځو هوایي شرکتونو اسرائیل ته الوتنې لغوه کړي او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته په ستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوځ راډیو وایي په دغه هیواد کې شوي ارزونې ښیي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډېر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانې هم تېره شپه په یوه خبر کې د دو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد شوي د ایران له لوري د دوشنبې په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تېره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله دوه جګپوري چارواکي اسماعیل هنیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هنیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. ښاغلی بایډن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگټن پر نه بدلیدونکې ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پس از مغرک که لازده رادیو نوری و سیاست رادیو خبرونی چاله روش ساعت دوام لری ده سر لشبگو ده مخام تشبگو پا لندو سپونده ده 35-35 متره و ده مخام لشبگو ده سر تشبگو پا منزنی چپا دو لشبگ نوی و سمرزو ده افغانستان پا ختیس کی نورستان ده ده نورستان پا دوا بلو سوالی کی ده وی کورنی دری غری سین ولی دی زی و سیدون کی وای او پلار و دو زامون اغختل چه ده لرگی پا پل لسین چه واولی خود غ پل پریما چوی ده و دری وارا و بوتا غرزی دلی دی ده دوی پوینا ده لسکلن زوی لوبو زان راویسته خو پلار و تکلن زوی سین ولی چلی هم جسدونه نده مندل شوی. ورزو لسیمی نور تفصیل پا دی راپور که ورو
د لویدیز نورستان د دوا بلسوالی اوسیدونکي به د امیرګل په نوم یو سپین ګیری د خپلو دوه زامونو سره له سین څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سین راویستلی او دوه نور اوبه وړې دي. مولوي سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یو د دواب ولسوالۍ د ژنیا کلی اوسېدونکي وو او فلحال دواب نه کته لرګل کلی کې اوسېده. دوی په پل باندې تېرېدل او پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سیند ته غورځېدلی وو او بیا سیند درې واړه وړې وو. بیا یو زوی هغه ته لامبوی زده و ځان سیند نه ایستلی دي، نجات موندلی دی او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي. تر اوسه جسدونه یې پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په رارسېدلي یو بل خبر کې ویل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یوه 14 کلن جینۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلی دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسېدونکو په وینا اکثره کلي او درې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري دپاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زانګوګانې چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو د لرګیو ماتېدو او ښویدو له امله دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تا تاسیز مخ کلا ساده رادیو ناوری اوس ازاد رادیو خبرونه څلورویش ساعت دوام لري دا سهار تش دا سهار لښ پګو د مخام تر شپګو په لاندې صفوند د 325 متره او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي لدی سربېره تاسو کولای شئ چې دا ازاد رادیو خبرونه پر ټوئیټر فیسبوک یوټیوب ټلګرام او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم در سره تعقیب کړئ هلته زموږ بیلابیل خبرونه واوري او دې تر څنګ هلته خبرونه هم در سره ولولي او راپورونه هم ولولي اوس هم ورزو د هغو افغانانو ستونزې در سره شریکو چې دوی په هند کې دي یو شمېر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي چې اوس په دغه هیواد کې به برخلیک کړي دوی ازادي راډیو ته وویل چې له فراغت وروسته د هند حکومت ورته بورسي نه دي ورکړي او اوس اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي دغه نجونې زیاتوي چې افغانستان ته نشي ستنېدلی ځکه چې هلته د لوړو زده کړو سره سره نجونو او ښځو ته د کار زده کړو ټولنیزو فعالیتونو حق نه ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند حکومت په دې وروستیو کې د پرله پسې دویم کال لپاره د افغان محصلانو لپاره زر آنلاین بورسې اعلان کړي تفصیل سنا کاکړ نورو
یو شمېر افغان محصلین جونې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي له زده کړو وروسته په دغه هېواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي دغه محصلینې چې تېره اوسه کال فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بېرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي یوه زده کوونکې خاطره چې تېر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربېره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي زموږ ویزې نه تمدیدوي او کای تمدید هم کړي د دوا یا درې میاشتو لپاره هغه هم په ډېرو ستونزو او کدي دوا یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي یو میاشت یا 15 ورځې وروسته مو ویزا راځي
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي یوه بله افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي د ویزې ستونزه لري زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزا نه لرم یو ملګري ته مې خروجی ویزا ورکړه
یوه بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي
په خواست ما از دولت هند است کې شرایط ما را هم مد نظر بگیرن و ایره درک داشته باشن کې ما سرین افغان
به زموږ خوښتنه ده هند له دولت څخه دا ده چې زموږ شرایط په پام کې ونیسي په ځانګړې توګه د نجونو چې په افغانستان کې د کار او زده کړې اجازه نه لري لږ تر لږه د هند دولت د هغوی ته د تحصیل د دوام زمینه برابره کړي او هغوی ته بورسي ورکړي
حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اون در نظر بگیره
دا په داسې حال کې ده چې د هند دولت د جولای په 13مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دریو کلونو کې د 2024 او 2025 تعلیمي کلونو لپاره افغانانو ته زر آنلاین بورسې اعلان کړي د هند کلتوري اړیکو شورا یا ACCR په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا بورسې په بیلابیلو برخو کې د آنلاین زده کړو لپاره ورکړل شوي تر دې مخکې په هند کې یو شمېر افغان محصلینو د لاریون په کولو سره د هند دولت غوښتي وو چې له دوی سره د بورسیو او ویزو په برخه کې همکاري وکړي و موږ غوښتل چې په هند کې د افغان زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د ستونزو او اندېښنو په اړه په نوې ډیله کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی یې د کار پرته له محرمه له اوږد واټن سفر تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تلو او یو شمېر نورو حقونو بې برخې کړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسیز موخه غلا ساده رادیو ناوری نن دا ساده رادیو په روختیا د ژوند شتمنی پروگرام چې د افغانستان په وخت په د مخام لو تر اتو خبريږي. په دې خبري کې و چې څنګه کولای شو هغه کسان چې نه کې په سترګو کوي، هغه کسان چې سترګې لید لګ لید لري یا بيخي کم لید لري، لستوندو سره مبارزه وکړي او تداوی یې څه ډول کېدلی شي. هیله د هغه اوریدونکو چې د دې برخې غوښتنه کړې وه وکولای شي په پروګرام کې نن ګډون وکړي او کومې ستونزې چې لري هغه هم ډاکټر صاحبانو سره شریکې کړي. په دویمه نیمه کې درته ومو ورځ پروګرام لرو، د دې اوریدل هم راسره مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه مو مورستم. هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثمانی او شیخ حماسی باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه کې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ون مانځل شو. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینه وایي د سفارتونو کارونه ځکه بی اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلق وای چې جنجال مو په پیسو ده، مختول زور را واسي
د دوه دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو سره جفا کیږي او فکر کوم دا پورا دښمنی ده سره
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په هماغه تر سره کې ترڅو خلق د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکي دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصي اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلې ده.
افغانستان موږ نه وای، ریشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا جوړ کوي، افغانستان هم سمندې، پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن تونان.
محمود خان اچکزه، امل ولی خان، منظور پشتن، محسن داول او نور د پښتنو په نوم کې سیاست کوي. دا دی ویر کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then, we don't have the reports of said Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هانیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدې پیښې وروسته لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وژل کېدو او د شان د ایمان زواهری وژل کېدل په کابل کې په دغه شان بدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو د توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي. همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده. دغه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي وو چې د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو ونه وو، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپله یوه ستونزه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابله به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه خونسلي امورو کې به البته د سفارتونو او قونسلګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن ده چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د قونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزه کوي، دغه تل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسېږي، مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعاً همدغه قونسلګریو له لارې حل کېږي، او زه فکر کوم دا یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کېږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په قونسلي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان و نه رسیږي.
د داسې حال کې چې تیرونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړې. د طالبانو لخوا په بااعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال، د نکاح ختونو، د قانوني پروسس، د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوري دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبان پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خولې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړي هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کېږي. هم ستونزه د همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو طبعا دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو لخوا نه لیږل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بېرته وکړی شي چې دغه هېوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ که سم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزیب ویلي پاکستانی جنرالان خپله د پاکستان یووالی نه غواړي ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مه ورانوئ، ریشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپله جغرافیه لرو. موږ په افغانیت باندې نن کو ننګ لر او بر
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقونو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شویو غږونو ته دومره درنه سزا ورکول شوې چې په لاریون د پوځ او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي خو پاکستاني ریاست پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11 د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تند غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ 3 ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده داغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره وزل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنه ای په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه هم ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی خو دغې پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولی دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغې پیښې غندنه کړې او دا یې تروریستي برید بللی. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړی خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیا له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا ښه خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او همداشان د ایمن الزواهری وژل کېدل په کابل کې له دغه شن بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاری او توافق لري او وخت نا وخت د استخبارات او مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یا امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2013 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکای کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي، له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میشت دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي، همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قمندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداري ورکړه. له دې وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډېرېدو خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده او وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهی په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بهر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړې په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړې فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نه شي رد کېدی. عموماً دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د 15 شپږو یا هم د 100 شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي او په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیک چلند وروسته لاغې ډیر شو چې کابل سره وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمې ووځيګني په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په انستاګرام او ایکس پاڼه کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دی. په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم ته لیږل کیږي او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کرات نه وانغستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایراني پولیسو دخوانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیز رسنۍ او تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره تکړه وي د ورځې د ټولنیز رسنۍ پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلې. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یوه ویډیو هم خپره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم از
تو میگی از؟ میگم خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه او از طالباست.
او از طالباست؟
طالباست بیرغ افغانستان از لابیسار گفت دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگم
بیخی زمانت میتیک است. خیلی چرا در افغانستانی بند نیست؟
نیستی حال طالبا کرده دیگه حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
هیچ.
او په ټولنیز رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث ته د موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله هذا القیاس کارخانه جوړول غواړي چې دا خپل ولس ته به جوړوو، چې دا ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان یې هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا دا مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کده دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان را بیل سو، مثلا له پنجاب نه را بیل سو زسیده، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې را بیل که الته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولی.
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ ښخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیره اونۍ پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ ښخ کړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه مېرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغه دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلي عربي نړۍ ته یې قاچاق. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي، او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو 11 ماموریت 55 کلیزه ونمانځله. بلخوا روسي او چینایي فضايي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضايي سټېشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضايي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون بعد د شلو کال لپاره وی چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټېشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټېشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به ډیزاین بشپړ شي. په 2013 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 500 کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ لازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه په انلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضايي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 11 کال عمر لري او په انلاین ډول چې سلګو نظر خلک نندارې ته ورته ناستو د فضايي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنې نه د فضايي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضايي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضايي راکټ نمونه هم جوړه کړي، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندی د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضايي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضايي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومره زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومره مهیروي.